السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دي. نن د خالی ورځ د 2023 کال د فبرورۍ 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په یو ساعت کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې ستاسو لپاره 219 پروګرامونه سروي او د مشال راډیوي مجله لرو اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی راځو د دې ساعت خبرونو ته. وړاندې کوونکی شاهین دلیری دی.
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې روسي ځواکونو د یوکرين پلازمینا کیف محاصره کړې ده. د یوکرين ولسمشر نن په خپل خبرګون کې ویلي چې هیواد به کله هم تسلیم نشي. پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې په کیف کې د پاکستان له سفارتخانې سره په رابطه کې دي. سو په یوکرين کې ګیرو د پاکستاني زده کوونکو خوندیتوب یقیني کړي. او کابل پوهنتون له 2 میاشتو ځن وروسته نن بیا درسونه پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې روسي ځواکونو د یوکرين پلازمینا کیف محاصره کړې ده. د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په خپل خبرګون کې ویلي چې هیواد به کله هم تسلیم نشي. نوموړي په ټویټر په یو ویډیو پیغام کې زیاته کړې ده چې په پلازمینا کې موجود دي د خپل ریاست او کورنیو دفاع به کوي او وسله به کینګدي. د یوکرين د روغتیا وزیر ویکتور لیاشکو نن ویلي دي چې د روسي ځواکونو په يرغل کې تر اوسه 198 کسان وژل شوي او لزرو ډیر نور ټپیان شوي دي. د راپورونو تر مخه په خارونو او پوځي مرکزونو د درنې بمبارۍ نه وروسته روسي ځواکونو نن د یوکرين د پلازمینې په لور حرکت کړی دی او د خارجي سیمو نه ډیر خلک تښتېدو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي دي چې روانو ونه د روسیې لخوا په یوکرين د برید نه وروسته 140,000 کسانو خپل هیواد پریښی دي او ګاونډي هیوادونو ته په کډه مجبور شوي دي. د ناټو ستر سکرتر ینس ستولتنبرګ ویلي چې پوځي اتحاد به د مشرقي اروپا د هیوادونو د ډاډګرنې لپاره جنگ ته د تیار ځواکونو سره برخه په دغه سیمه کې ځای په ځای کوي. نوموړي پرون د ناټو د یو انلاین سرمشریز نه وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل چې د اجتماعي دفاع لپاره په وړومبي ځل د ناټو ځواکونه ګماري. امریکا او د ناټو د 9 غړو هیوادونو څخه ځینې هیوادونه یوکرين ته د بیلابیل رقم وسلې ورکوي. ستولتنبرګ ویلي د لړۍ به دوام ولري او چې دوی یوکرين ته کومه وسله ورکوي د فضايي دفاع وسله به پکې هم شاملوي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې په کیف کې د پاکستان له سفارتخانې سره په رابطه کې دي. سو په یوکرين کې ګیرو د پاکستاني زده کوونکو خوندیتوب یقیني کړي. قریشی د پروري په 15 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په یوکرين کې شاوخوا 3,000 پاکستاني زده کوونکي دي چې د راوستلو لپاره هلې ځلې روانې دي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د ځوانانو تنظیم د ځایي انتظامی لخوا پر بوستر انټرنیټ باندې د بندیز د پریکړې خلاف احتجاج کړی دی. یو مظاهره کوونکی ځوان شفقت داوړ د پروري په 15 مشال لري ته وویل چې په سیمه کې وار لمخه 3G 4G انټرنیټ سہولت نشته. نو ځکه دوی د انټینا په ذریعه ځان ته په DSL کنیکشن انټرنیټ برابر کړی وو چې اوس پر بوستر د پابندۍ له امله بیخي د انټرنیټ د اسانتیاو بې برخې شوي دي.
میز مطالبه د احتجاج په توسط دا غوا چې کچیرته حکومت غوړي نو میشتا دای 3G 4G پټی سیل لاین یعنی ډی ایس ایل دی او را سوال شي بوستر په ذریعہ باندې چې کیم نیټ تلاو بده مونې تعلیم مفتا خلک وی غیب ان لاین کلاسینه او خستل مهرباني ده وکړه شي چې 3G 4G دا به حل کړل شي.
د ترغی ورستو د شمالي وزیرستان انتظامی په سیمه کې پر ډی ایس ایل انټرنیټ بوستر بندیز لګولې او ولولس نه بوستر راټولې کړې دي. او کابل پوهنتون له 2 میاشتو ځن وروسته نن بیا درسونه پیل کړي دي. طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نویو قواعدو له مخې جینکۍ او هلکان په 2 جلا وختونو کې درسونه پر مخ وړي. جینکۍ سهار وختي تر غرمې او هلکان له غرمې وروسته درسونه ته ورځي. د طالبانو په واکمنېدو سره د افغانستان د پوهنتونونو او ښوونځیو درسي بهیر وځنډول شو. یو شمېر استادانو او زده کوونکو نور هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شو. د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې روانه میاشت به هغه درسونه چې وروستو پاتې دي پر مخ یوړل شي او پسرلی ته به نوی سمستر پیلېږي. دا د دې وخت خبرونه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری نه اوریده. اوس هم راځو 19 پروګرام سروې ته. د نن په پروګرام کې د خیبر پختونخوا د عظما انعام سره زموږ همکار ملیحه میرزاده خبرې کړې دي او اوریدونکو دا پروګرام نن تاسو په دویم ځل اوري.
چه د باغ صبر پست تر قامت پشتنه په قامت ستر نه دی سدی.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه په سروې خبرونه کې موزم علي حمیرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به. نن را سره په خبرونه کې عظما انعام ملمنه ده. عظما د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعتو اداره کې کار کوي. عظما د خیبر پښتونخوا په سطحه د ملګرو ملتونو د ویمن ریفرنس ګروپ مشره ده. دغه ډله په ځانګړي ډول په اقوام متحده کې د کارکوونکو ښځو د مسلو د حل لپاره کار کوي. د دې ترڅنګ عظما یوه یتیم خانه کې هم کار او د لاینز کلب په ګډون د انټرنیشنل ویمنز کلب غړي ده. دا په ښځو مشتمل ډلې دي چې د ښځو د ځواکمنۍ او د خیر ښېګڼې کارونه کوي. نو اوریدونکو په سروې خبرونه کې را سره لژمنې سره سم عظما انعام برخه اخیستې ده. ورته ستړي مشي وایو چې را سره د ټلیفون په لاین ده. السلام علیکم عظما.
وعلیکم السلام مليحه.
ډیره ډیره مهرباني چې تاسو نن موږ سره په پروګرام کې غډون کوئ. څنګه یې عظما؟ تاسو صحت ښه دی؟ طبیعت مخ دی؟
زه بالکل ښه یم مليحا. تاسو ډیره مهرباني، تاسو د چینل ډیره مهرباني چې هغه ماته دومره موقع راکړل چې زه تاسو ټول اوریدونکو مخامخ راشم او غوښ سره خبرې اترې وکم.
ډیره مهرباني. ډیره مننه. موږ په تاسو ویاړو. تاسو غونته خويندو لپاره دا ځانګړي خبرونه ده. نو تاسو سلسله به شروع کوو. اوریدونکو ته خو مالک شانتي معلومات ورکړل. نو لک شانتي نور بدنه تاسو کوچی اوس مې نام د کومې علاقې سره کومې سیمې سره تعلق ساتي او تاسو تعلیم چرته حاصل کړی اوس ما؟
مليحه زما تعلق کوهات نه دی. خو موږ ډیر وخت نه په خبر کې سټری یو. زما ټول تعلیم په خبر کې شوه دی. زما ابتدایي تعلیم هم سکولینګ هم په خبر نه شوه دی. دینه پر زما کالج او زما هایر ایجوکیشن ما هم په خبر پېښور یونیورسيټي نه کړی دی. ما په فاینانس کې ماسترز کړی دی او هم په خبر نه کړی دی.
نو اوس ما دا تاسو په دنو کو چې ملګرو ملتونو تر اتک تاسو څنګه ممکن شو؟ دا خو یو ډیره لوی اداره ده. ډیر په مشکل خلک ورننه وزینو. تاسو ته دا موقع څنګه په لاس ورغله؟
زما بس شروع نه دغه هغه چې د سداسي یو ارګنایزیشن جوائن تما چې د کم چې اصول داسې چې کم تما پرسنل لایف سره هم میچ کیږي. کم یو داسې اداره وي چې هغه د خلکو خېګړې لپاره کار کوي. د ټولې دنیا کې کاغه زنانه دي کا هغه زمونږ میل حضراتی ډیولپمنټ لپاره چې کار کوي. نو زما شروع نه دغه شانتي انټرسټ وو. نو ما ته بیا دلته یو اپرچونیټی ملاوه شوه. زما پلا چې کومه انټری په اقوام متحده کې اوښمنو organization of UN OCHA, United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs. So تقریباً یولس کال هغوی سره وم او اوس ریسنٹلی ما جوائن کړی ده FAO, Food and Agriculture Organization of United Nations. دا کوم اداره چې ده د اقوام متحده نو دا خوراک او په زراعت باندې کار کوي.
نو دا چې کومه یو این او چا وم د ملګرو ملتونو چې کومه د بشري مرستو اداره ده او اوس تاسو خوراک او زراعت اداره کې کار کوي، څه بدلون دی او دا کار دا تجربه چې جوړه شوې ده ملګرو ملتونو کې پای باندې به تاسو څه ویل غواړئ؟ آیا ستاسو لپاره دا کار آسان دی، آسان سفر وو او کنه؟
اوورال چې څنګه ما تاسو وې ملي ها موږ خو د خپلې چې کومه معاشره ده دی خېړې لپاره اوورال کار کولې دی. یو ان او چې موږ کمپلیکس ایمرجنسی کې کار کولو چې کله زمونږ دلته لوکل حالات ډیر خنو او زمونږ آی ڈی پیز کرایسس او موږ به د هغه کوارډینیشن کولو سره د ګورنمنت سره د ډونرز او هغه بلای لپاره موږ نور ټول یو ان ادارو سره مل جل کې کار کړی دی. او اوس دا کو زراعت ادارې کې هم دغه سیدا چې موږ لوکل سطح باندې کې پی لیول باندې موږ د ایف ای او چې کم منډیټ کې هغه علاوه لوباره کې کار کوو. هغه کې کم سره چې شامل دي موږ هغه کې دا کوم چې موږ دې لږه بالکل ختم کوو اینڈنگ ہنگر چې کوم زمونږ خوراک ضایع کیږي موږ هغه باندې کار کوو. هغه اویرنس کوو چې کوم زمونږ ایگری فوڈ سسٹم دی هغه چې موږ زیات موثر کوو په لوکل لیول باندې او هغه بیا کنټریبیوټ کوي اوبویسلی نیشنل سطح باندې هم. دین علاوه موږ داسې اپروچ وي همیشه چې کوم کې د ټولو شمول وي یو انکلوسیو اپروچ سره موږ چلو. موږ په یوازې باندې کار نه کوو، موږ گورنمنٹ سره ډیر کلوزلی کار کوو. موږ چې کوم سن فیلڈ لیول باندې کسانی موږ چې کوم بینیفیشریز دي چې چا موږ نه فائدہ کیږي چې کوم فارمرز دي لائن ڈپارٹمنٹ دي موږ هغوی سره ډیر نږدې کار کوو، شمول سره کار کوو او یو داسې طرف ته ځو چې موږ پایداری طرف ته او پاس تاسو د ټولو پکې کې غړوي. نو اوور اول مونږه لایفلیهود او ویلبینګ چې د علاقې ری هغه سټیبلایز کول مونږه کوشش کوو. تاسو ډیره ښه پته ده چې مونږه کم کې پیژنو هغه ریسنټلی ملیټنسي افیکټډ ایریا پاتې شوې ده. نو دلته پاورټي هم لکه ډیره زیاته شوه. فوډ ډیلیوري کافی ویک شوه چې کم په لوکل سطح باندې پکار وه. اپروپریټ فنډینګ ګورنمنټ دومره اونه شو باز شوبو کې سټاف موبیلیټی مشکل شوه. سټاف پلی نه شو فیل هغه سره هر څه افیکټ شو. زمونږ د زراعت چې کوم زمونږ اچیومنټ شو لکه مشینري پراپر ګورنمنټ سره نه وه یا فارمر سره نه وه پراپر سیډ ملاونه شو یا پراپر فرټیلایزر نشته. نو موږ اوور آل په دې ټول سیزن باندې کار
صحیح
چې مونږ پاپولیشن چې کوم دی لوکل هغه مونږ تجارتي زراعت طرف ته راولو او د دې ایکسس چې مونږ ټول سروسز طرف ته
زیات صحیح. تاسو وایئ چې د زراعت په مت کې ستاسو ډېر کارونه دي پای باندې لګنو رڼا اچو. یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی وی تورزو چې ستپوس لري. سلامونه
مننه مائی ڈیئر سسٹر ملیحا جان تا تا استاذ پروڈیوسر کسا کمیریتا او ملمندتا او د مشال ډو همکاران او دونکو ته ډیر ډیر سلامونه دی. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله بوي.
وعلیکم السلام رورا ډیر ډیر مننه. د هر ځل په شان تاسو بیا هم پروگرام ته ټلیفون کول نه هیروي. څنګه یا تاسو بابر افتخار خبرې کوي؟
او تھینک یو مننه ملیحا جان سر تورم شي لای ژوند ولری. ملیحا جان ډیر ښه کوټه اچولې دې درته وایي صحت څنګه دې؟
ډیر مهرباني ډیر مننه. زه خو خیمه زمونږ سره زمونږ ګران ملمنه هم دا نو عین ستاسو څخه تپوس دې.
بالکل ملیحا جان تپوس خو می داده منمانه نه چې لکه سرنګ ست په خبرونه په سر کې ول چې دې سره په لکه یتیمانانو لپاره کار کوي. نو تاسو می داده چې اوزما خورنه چې ایا ستاسو سره د تمنانو سم راسترین ته هغه ته یا فری اف کاسټ ایجوکیشن ور کوي او بل تاسو می داده چې دې پر ستاسو سټیپند یعنی وظیفه هم مقرر کړی دی. ملیحا جان
جی ډیر مننه. بالکل خپل تپوسونه دی دې ته مونږ راتلو. خو تاسو اول تپوسو کو ور بشو د اوسمنه پښتنه کو چي سوای تاسو بس خامخا شو واوره تاسو جواب به تاسو ملاوي شي. ډیر مننه ډیر مننه. اوس ما دوی وی چې تاسو د یتیم خانې په باره کې دوی تپوس کوي نو که آی ته خورور مونږ راتلو خو زه دوی اوس تپوس کو تاسو نه به پوښتنه وکړو چې دا یتیم خانه څه ده او دوی وی چې څومره ماشومان دي تاسو سره او بیا هغوی له تاسو مفت تعلیم او دا هر څه وسیله برابره کړې ده او کنه؟
جی ملیحا زما چې کوم ماته خپل پروفیشنل ایکسپیرینس لږ ډېر ویلو هغه نه علاوه زه خپل پرسنل سطح باندې درې څلور سوشل اکټیویټیز کې انوالو یم. دې کې پهلې نه چې دینو هغه څنګه تاسو منشن کړل دا یتیم خانه ده د دینو دارالاطفال دی او دا زمونږ د فیملی مشرو ګل محمد خان صاحب هغه 1957 کې د دې بنیاد اچول وه. هغه وخت نه دا د پېښور پهلنی یتیم خانه ده او هغه وخت نه والا تر اوسه پورې مونږ دې کې بشمار ماشومان او ښځې او الکان هغه ته مفت تعلیم ورکړی دی. مونږ وته خوراک ورکو مونږ وته د کپڑو خیال ساتو هغه چې کوم سکلز دي لکه چې الیکټریشن کورس دی یا ټیکنیکل کورس دی هغه په مونږ کو او هغه لکه موږ سره 24/7 پاتې کیږي دلته هغه د اوسېدو هم دلته پورا بندوبست دی. حاضر وخت باندې چې دین مونږ سره تقریبا 70 ماشومان دي. ماشومان د کې خزین دي او د کې الکان هم دي. دی ټول ته چې دین مونږ تعلیم ورکو بالکل فری اف کاسټ ورکو د دې د ټول ضرورت خیال ساتل کیږي. په کومه طریقې مونږ کوو نو زمونږ جی سورس اف فاندینګ چې دینو هغه ډونیشن سه مونږ ته فیملی زمونږ سپورټ کوي زمونږ چې کوم مرګرو ته پته وي څنګه چې تاسو د دې پروګرام باندې ټول ته پته لګي مونږ ته داسې قسم ډونیشن ملاوي دي هغه د خوراک په فارم کې دي هغه د بعض اوقات مونږ فرنیچر ډونیټ شي بعض اوقات مونږ ته خوراک پکې راشي بعض اوقات کپڑے راشي دا ډیپند کوي.
اوس ما کله داسې کیږي لکه چې کوم وخت کې خلک ډونیټ فرض کا اتیا دوم رور نکړي نو کنا لکه څه روش دخل کو رویه څنګه د لکه خلق کوي داسې زیاته راضي پیسې ورکوي؟
جی بالکل. او جی بالکل هر قسمه حالات پکې راضي او چې کوم دي کې بیا کمی شي نو بیا موږ ټول ورته راغون شو زموږ فاميلي شو زموږ فرند شو نو موږ پکې چې کوم تر څه کمی وي هغه پکې موږ بیا پوره کړو زموږ د کالر پکې دا هم تاسو کړل چې موږ د کې آیا څنګه دا سپانسر کیږي ماشومان موږ یو څه تریتي دا هم پکې یې خېدا هغه حضرات د فارې کوم ماشومان ډونیټ کول غواړي په دغه سنس کې چې زموږ هغه ایجوکیشن څه سپانسر کی یا کپڑے سپانسر کی موږ لکه هغه کایند اف هغه ماشومان هغه ته هغه expensive to donate ko no de ke musra da se hum de che la kabas khal ko 100% aga mashuman aga kharcha pa khul sab chat kade da che kam ke da aga khuraak aga education aga isidal har sab ke shamil da da de yo nominal shanti amount de kam aga zamunga de darul atfal management sara de close coordination ki wasre dealing kai
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوس ما تاسو سره خبرې جاری ساتو یو بل اوریدونکو هم دی اغوی تورزو خو لومړی یو زر زر ک تاسو د فیسبوک یو میسج چاره پرخ دی لال میر ناصری رور دی دوی وی چې سلامونه مې منه د هلمند در سره ما او زما پښتنه داد چې تاسو ټول پاکستان ته کار کوي کنه کومه خاص صوبې ته کار کوي نو دوی وی جواب پته مې بېما نو کدا ورته وای چې تاسو په کمی ستا باندې کار کوي کنه تاسو په خیبر پښتونخوا کې کار کوي لکه د اقوام متحده یا د ملګرو ملتونو
جی اوورال کچھ اقوام متحدہ دے اکو ٹول پاکستان کے پھیلاؤ دے کہ دا ایف ایو دا چکا مزونگا محکمہ خوراک و زراعت کا جو دے خبر او کم نو دا ہم ٹول پاکستان کی منگا کار کو کچھ کے ز خیبر پختونخوا پر لیول مان دے یا منو ما تو سر خیبر پختونخوا پر لیول مان خبر ہے کہ کم کی منگ سر ایریاز دی دا زمونگا چکم نیو ایمرج ڈسٹرکٹ سی کم کی کم تچ بپل منگا قبائلی علاقے دے لے ابھی کی منگا کار کو کم کی منگ سر باجوڑ دے ایجنسی دا باجوڑ دے منتر محمد دے خیبر دے اور اگزئی دے کورم دے نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان دے دین علاوہ مونگا کہ کم دا سے نور زمونگا دا سے دے ڈیولپ دے انہوں نے دی تور گھر مونگا انتا ہم کار کو مونگا چترال کے ہم کار شترے اور زمونگا پہ خبر اور پہ سوابے کے ہم کار شترے اور کی بھی لیول ماندے دین علاوہ
تاسو سره خبرې جاری ساتو تاسو د کار پاک لدنه تاسو نه کوخو او ریدونکو مو پته مده نو ګورو چا ټلیفون کړي او ست پوس لری تاسو نه سلامونه ستړي مشه
السلام علیکم عادل تورایم د ساده کور مجلې تحصیل علي زاین سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام عادل حسین رورا ډیر مننه چې تاسو ټلیفون کړي دې ست پوس ته تاسو
مو تاسو دا د لکه د کوم یتیمونو سره مرستي کوي آیا دا د دفتر کوم ځکه او بل خو دې سره څو آی دا غریبون یتیمون څور دي او بل دا مزور سره مرسته کوي کنه کوي نو
جواب دوی سره دا وخت په دار الاطفال یتیم خانه ده هغه کې خواوشه او اویا ماشومان دي په دې کې دوی وی چې مختلف دې کې خزم دي او اوس ما ته ببر شو چې خپل سوای جی اوس ما تاسو د دوی تپوسونه واوریدل
جی بالکل ملي نه تاسو بالکل ټیک ویل مون سره تقریبا اویا ماشومان دي دلته کې او چې کوم داسې ضرورت مند دي زمونږ اې مطابق هغه سره مونږ مدد کوو
صحیح او بیا دوی وی چې تاسو مازورانو سره هم سمرستې کوي او کنه او داسې پلان مشته نو دا په دې باندې کړل غرڼا واچوي
جی بالکل هغه باندې هم مونږ کوو زمونږ چې چې ضرورت مند راشي او هغه څنګه په کرایټيريا باندې فلفل کیږي هغه سره ډیفینټلی مونږ مدد کوو د ایجوکیشن کې هیلث کې
او رب شو ازما ساسو د ملګرو ملتونو سره چې کم کار دی د خوراک او د زراعت اداره چې دا تاسو وای چې تاسو په دې کې مرسته کوي چې څنګه خلک راغب کړل شي چې زرعی طور طریقې چې دی هغه ته راوستل شي بیا یې کې مختلف طریقې دي چې تاسو پای باندې کار کوي او د غکر کروندګرو سره چې کوم زمینداران دي دا هی سره کار کوي د دې لپاره خاص تاسو بس سټریټیجیز وی تګلاري وی پاکستان خو یو زری ملک کنه زیاتره تکیه چې دانو هم په زراعت باندې دي په دې لاره کې تاسو تاس چیلنجونه مخه ترازی چې تاسو د خپل پالیسیان راوړې د حکومت سره په ګډه باندې کار کوي بیا تاسو امپلیمنت کوي عملی کوي نو څه مشکلات تاسو ته مخه ترازی
ملی حسن بچنا تو سے شروع کی ہوئے لیکن زیادہ علاقہ کو لگا شروع کی جہاں سے ملیٹنسی افیکٹڈ ہوا نو دل تک نسلی مسائل لگی زیادہ تھی لگ غربت ہوں دل تک زیادہ میں صحت کے دوجہ نه چې به نو زمونږه لوکل لیول باندې اکسس ډیر مشکل شي مونږ کوم اون کور غواړو هغه هغه ډیلیوري ډیره زیاته مشکل شي نو زمونږ کوم ستاسو د اغه مومنت پکې مشکل شي نو دا زمونږ میجر مسئله ده دینه علاوه کومه وګورو نو زمونږ لک شانتي ومن پارټیسیپیشن د زنانو پارټیسیپیشن هم په لوکل لیول باندې لک کم دی خو مونږ اقوام متحده تاسو پته ده یو ډیره ریسپانسیبل اداره ده او زمونږ کارپوریټ ریسپانسیبلټی دا ده چې مونږ دغه زنانو ته پوره کوریج ورکوو لکه زمونږ کوشش کو زمونږ ایکولی او مونږ 33% یعنی 1/3 چې نو ومن کوریج مونږ ضرور کوو خو دې مسلې مسایل مونږ راځي ځکه چې تاسو پته ده چې زمونږ ټریډیشنل لکه زمونږ طرف نه او داسې نه ده چې زنانو ته چې نو هغه تعلیم د قابل نه دي دا هم خبره نه ده زمونږ چې کوم تاریخی داسې امبیلنس دی یا زمونږ چې پالیسی او پروسیجرز او سپورې داسې جوړ شوي دي نو هغه داسې دي چې هغه د زنانو شمولیت داسې انکریج کوي نه نو هغې دپاره ډیفینیټلی مونږ ډېر اویرنس هم کوو او مونږ چې کوم زنانه زمونږ فیمیل وي هغه ځي هلته کې اویرنس کوي هغوی ته چې کوم زمونږ جدید ټیکنالوجیز دي کوم کې چې مونږ سره مونږ سیډ ورکو یا مونږ فرټیلایزر ورکو یا مونږ هغه ته ټریننګ ورکو بیک یارډ پولټری باندې مونږ ډیر کار کوو نو هغه هغه ټریننګ هم مونږ بیا په لوکل لیول باندې ورکو نو بالکل مشکلات خو شته دي د کمپلیکس ډاینامکس چې ما تاسو ته وویلو خو هغه نه علاوه چې نو زمونږ خپله پوره کوشش وکړو چې مونږ ګورنمنت سره او مونږ د نورو ادارو سره ډیر ملجل کې کار وکړو او د ټولو مشکلاتو نه مونږ د نه دا پار کوو او سروسز دی هغه مونږ ورکو مونږ اوس یو پروجیکټ دا چې وو شاته چې کم چې مونږ په هیڅ کې پهل پهل ځل د نارت او د ساوت او د کورم زنانه چې دی هغه مونږ فیصل آباد یو اګری فارم ته بوتلې
هغه
یو داسې فارم چې هغه جی هغه یو داسې فارم چې هغه هولي سولي او زنانه او الته چې هم مینج کوله نو دا دی اچیومنت چې مونږ د کی پی په ساته باندې چې مونږ د اویرنس د وجې نه زمونږ د خکار د وجې نه د نارت او د ساوت او د کورم زنانه ډیره انکریج شوي او هغه کور والا هم هغه ته ډیره انکریجمنت ورکړلو چې خپل زنانه ترې خدلي او ډیره سره پارټیسیپیشن وکړل نو ظاهر خبره ده چې फायदा هغه ته هم او شو هغه یلته دا ویه کوي چې د زراعت او د خوراک ټیکنالوژي په کتلې څنګه طریقې سره انتکار کیږي او هغه هر څه هغه لیول باندې راوړل او هغه هر څه د اپلیکیټ کړم چې هغه نه ایته استفاده وشي
صحیح اوس مې تاسو خبره کوله چې تاسو د قبایلی ازلا او ځینې زنانه بوتلې او د سي فیصل آباد تالتم ورته یو فارم خولو چې ایته جدید تور طریقې وخی چې زراعت په کومه طریقه کیږي نو هغه خزي چې تاسو سره تلې تاسو څه محسوس او هغه څه محسوس او په خپل د کامیابی باندې تاسو څه احساسوي لکه کومه داسي زنانه چې د کور نه هم نشي راوته او بیا تاسو فیصل آباد پورې بوتل دای سره دی عملو او بیا تاسو څه احساس ته پدی باندې
او چې ملي هدا څه کوم کارونه خو تاسو ته د شروع کې کول هم لږ مشکل وي خو چې هغه ته انت او کاري دل چې دا مونږه کوم خبرې کوو یا مونږ چې کوم هغه ته افر کوو نو هغه نه د هغه فائدہ ده د هغه د کور والا فائدہ ده او د ټول معاشري فائدہ ده نو ظاهر خبره ده چې هغه کور والا هم بیا هغه سره مرسته وکړل په کې چیلنجز راځي نو ته هم د دې چې کوم سفر او هغه مونږ د پاره ډیر آسان کړل چې څنګه مونږ هغه ته فسیلیټیز ورکول شي هغه ولا مونږ ورکړل نو مونږ ټول ډیر خدای باندې کې څو فکرانه وکړي چې زمونږ زنانه او تترکی شي او زمونږ علاقې ته وشي نو دا زمونږ ټولو کامیابی ده دا نه صرف اقوام متحده کامیابی ده بلکې دا زمونږ د حکومت هم کامیابی ده او دې باندې مونږ ټول ډیر فخر محسوسو
اوس مې تاسو سره خبرې جاري ساتو دا دې ز پختن از ذهن کې جوړ شي او دې کې بیا نور او دونکو امرا روان دي نو څا هغه تبوار ورکو ګورو عمران ملنګ رو ټلیفون کړي دي او رو چې دا وی ست پوسټ سلامونه ستړي مشي
مننه ملیحه جان خورجان تا ته او اند اوس ما خورته دي سلامونه خورجان زبور نه دا زرات په غور نه تاسو نو کوم خپل زمیداران خلک یو کنا ټول د کرمي والا او ملیحه جان خور پختنه می دغه دار کډیول زمو د دل د کی زمیداران سره مرستي کو کنه موږ خو که دلته کې ډېر داسې خلک لیدلي دي خورجانې، لکه حکومت له طرفه څه راشي که نه، لکه دا خاوره سره راشي که نه، لکه تخمونه راشي خورجانې، هغه هغه زمیندارانو ته نه راځي چې څوک په نامې زمیندار وي، زمیندار کوي که نه خورجانې، هغه هغه خلک خرڅ کړي خورجانې، ملحې خورجانې، څه هغه داسې خلک وي چې یو ګروپ ورته برابر شي، داسې ګڼکپان غنتې هغوی خرڅ کړي. بیا تپوسونه ملحه جانې خور، یو مشال رډیو ده چې موږ آواز په پورته کړو، مشال رډیو دلته کې څوک داسې غږ نه اوري، په کار دغه حکومت ته دغه داسې دغه شان خیاندو ته په کار ده، لکه څوک مرستې کوي چې هغه زمینداران وغواړي داسې ټولنه ورته جوړه کړي چې دغه زمینداران ته خپل شی والا کړي.
دا عظما چې دا موږ سره هم د دوی په استازیتوب هغوی نه به تپوس وکړو چې ستاسو دا خبره چې دغه تر څومره حده درسته ده، او بیا که داسې څه خبره وي نو د دې د مخنیوي لپاره دوی څه کوي. صحیح شو ورځو عظما ته چې
ډېره مننه.
ډېره مننه عمران ملنګ وروره. جی عظما، دوی دا خبره وکړه نو تاسو به څه ویل غواړي؟
مریض من کو چکم دی رسیز بارے کی خبر کی، یاغی بارے کی خبر کی، ڈسٹریبیوشن بارے کی، اگے کے خزم میں ڈیر زیادہ کلیئر پالیسی بھی، اور چکم دا سلیکشن کرائیٹیری بھی اہم ہم ڈیرا کلیئر بھی، او دی میں علاوہ کا زمین دے رو کا یا اگے خل کو تصدا سے مسئلے مسائل بھی زمین کا ادارے طرف نہ نو اگے بالکل خوشی، اور زمین کا ہیلپ لائن ہم شتا دے زمین کا ویب سائٹ مانڈے، اور نور ہم دا کانٹیکٹ ڈیٹیلز کرے شتا دے چھ انتاغوی داخل شکایت رجسٹر کولی شی، او منگا ضرور اغا مسئلے گورو دی پدا قتل پکار دی چھ دا آیا ہم زمین کا ادارے باری کی دی کنا وقت چھتا سپا کر دی منی حکومت ہم کار کئی اور نور ادارے ہم کار کئی نو دا قتل پکی لگ ضرورت دے او چمن ته هر کله شکایت موصول شوه دنه موږ هغه ډیر خطرناک کی طرح کتل دي او ایڈریس کړی دی ایشو.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 121 کیلو هرتز، لنډې سپې 2011 15,000 14,500 او 1,380 کیلو هرتز.
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونې ته غوږ یاست.
دغه د ما وخو کته دا خو پروګرام وخت به هیر په ختمېدو دی، نو ما خو غوښتل چې تاسو نه د ویمن ریفرنس ګروپ په اړه تاسو کوم نو کولن لند ټکو کیو آی چې دا سو ګروپ دی.
جی بالکل، ما خپل هم درې خبرې کول غوښتلې. زه جی په سیټي لیول باندې اقوام متحده کې د ویمن ریفرنس ګروپ چیر پرسن یم، او دې کې زموږه کوشش دا دی چې زموږ کم د اقوام متحده زنانه چې دی هغه ته کار کول کې څه مشکلات وي، نه چې هغه هغه مسلې مسائل د حل کړو. دا زموږ یو انټرنل زموږ یو پلیټ فارم دی، او هغه باندې موږ کوشش دا دی چې څنګه متاثر وي چې موږ د زنانو پارټیسپیشن په هر لیول باندې زیاتول غواړو، چې زموږ کومه جینډر پیریټي دا هغه موږ ته ملاوه شي، زنانه څه صورت کمی نه دي او هغه څومره چې مخکې راتلی شي هغه دې مخته شي. دې نه علاوه ما ملیحه تاسو سره لږ چونکہ ماتا یہ موقع ملا ہوا شوید گلوبل ادارے بارے کے ہم کفر کول غوانما جی جی پشاور مس الائنس کلب دفتر ہم دیر کار کو مدام جو چیریٹی آرگنائزیشن دے دا ایکچولی وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن دے اور دے وقت دے تقریباً 48,000 کلبز کی پٹولی دنیا کی دے دا جو رشوید 1917 کے وا او دی زمون چې کوم کارونه دي نو هغه هم موږ د بلای د لپاره ټول کارونه کوو، چې دی چې موږ دا څه کوو چې موږ دا دارالاطفال ماته کار کړو دي، چې موږ دا هغه هم سره ډیر منجل کې چې تاسو ضرورت دي هغه موږ پوره کولو کوشش کوو. نه نه نو زمون کور چا په دغه یو ارګنایزیشن دی موږ هغه سره هم ډیر مرسته دي کوي، چې موږ خوراک شوې، کپړې شوې، سپورټس اکوپمنټ شوه، موږ ماشومانو ته دې کې پروایډ کوو. دی نه علاوه موږ دې کې هیلث کیمپس هم ډیر ریګولرلی په کې پی لیول باندې لګو، نو دا موږ چې تاسو پروگرام د اوڈینس لپاره او چیلی چې کم کم موږ سره داسې مواقع شته چې موږ هغه جوائن کولی شو او موږ
ډېره مننه اوسما. ماشاء الله ستاسو کار سرګند دی، ډېر کارونه کوي، د خیر ښېګړې کارونه هم دي، نه علاوه ستاسو د اقوام متحده کار هم دی، نو ماشاء الله تاسو ته په راتلونکي کې ډېره کامیابي غواړو. بس په پروګرام کې ډېر کم وخت پاتې دی، اخره کې به تاسو نه تپوس کو زموږ ټول اوریدونکو ته بس تاسو له طرفه څه پیغام وي؟
زما طرف نه دا پیغام دی چې زمونږ دی یوت لپاره دی او زمونږ چې کومه زنانا دی هغه لپاره زما دا پیغام دی چې تاسو دا مګر چې تاسو څه کار نشئ کولی، تاسو که خپل دی ژوند ته وګورئ نو دی ژوند کې صرف دوه ریالیټیز دي، یو پکې حقیقت دا دی چې تاسو یو کار کولی شئ او بل پکې حقیقت دا دی چې تاسو یو کار نشئ کولی. نو دا اوس په تاسو باندې ده چې تاسو کوم حقیقت ځان ته مخامخ راولئ او کوم تاسو په هغه لاین باندې چلېدل غواړئ. نو تاسو څه کم نه یې، زموږ چې کوم ټول یوت دی دا زمونږ را روان نسل دی، دا زمونږ ټول د ملک بهتري لپاره به کار کوي، د دنیا لپاره به کار کوي. نو تاسو همیشه یو پوزیټیو سوچ ساتئ. د یو ورکه شانتي شعر ویمه دیکھو تو اردو کے قدرے ٹرانسلیٹ کما، تم بھی یہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. لائف کی طرح سے پریشانیاں نے رام شی ہوتا سو اگر میں ڈسکریج کی گئی ماں اور ڈا طور کو مواقع پرووائڈ کی
مستقبل کے ڈیرا کامیابی واڑو. ڈیرا مننا، ډیره مننه اوریدونکو. دا و اوس ما انعام په سروې خبرونه کې مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښه شي وي. راتلونکو خبرونو کې به له نورو مننو سره خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان. اوس هم راځو د مشال راډیو کلتوري او ادبي پروګرام د مشال راډیوي مجلې ته. دا پروګرام ستاسو لپاره نجیب عامر جوړوي.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې په دې غنه کې اوري چې په لوړګي کې د حمزه بابا په مزار د هغه یاد غونډول منزل شو. پړې اباسین یوسف زیوای
د دې سره سره د پښتو وړمبې فلم چې لیلا مجنون هغه د کلمو هغه کې داغه سندرم لیکلې وي پای کې اداکاری هم کړې و. بلکې ورسته ماته پوسکو نو ماته وی چې ما د هیرو د پاره ټیسټ ورکو هوای راته وی چې ستا آواز ټیک نه ده بیا یې پکې واغسته به هوی چې هیرو بده.
د هند سینمایي نړۍ بالیوډ یو لوی سندرغاړی بپی لہری لنړی سترګې پټې کړې. موږ پر راپور لرو چې پکې سندرغاړې او موسیقار سودیش بوسلے وای.
بہت بڑا جھٹکا ہے ہمارے لیے، اسپیشلی ہم سنگرز کے لیے، اور مجھے تو بہت بڑا بریک دیا تھا انہوں نے، کافی سنگرز کو بریک دیا تھا. اور کیا کہیں، ابھی کچھ دن پہلے دیدی گئی، کچھ دن پہلے رمیش دیو صاحب گئے، اور اب بپی دا گئے، اور اتنی جلدی جائیں گے نہیں معلوم تھا.
دا مشال رډیوی مجلې ته غوږ کې چې زه نجیب عامر تاسو ته د پراګ ل سټوډیو نوړم کوم. حمزه بابا خپل ځواني د پښتو غزل سنگار ته وقف کړی و او هغه پخپل پخپلو شیرنو کې د دې خبره ذکر هم کړی دی. په پښتو کې غزل پخوا هم لیکل شوی او اوس هم لیکل کیږي، خو پوهان وایي حمزه شینواری غزل پښتون کړ. د نوموړي په اړه دا هم ویل کیږي چې د کلاسیکي او جدید یا معاصر پښتو شاعرۍ ترمنځ د یو پله حیثیت لري. د نوموړي پر ژوند او کار ډېرې خبرې کېدی شي او پوهانې وخت په وخت کوي هم. دا ځل هم د حمزه بابا د 23 تلین غونډه په لنډې کوتل کې د هغه په مزار جوړ شوي کمپلیکس کې ولمانځل شوه. تفصیل یې په دې راپور کې اوریدلی شئ. دلته دا یادګیرنه ضروري ګڼم چې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوار دغې یاد غونډې ته ورغلی و او دا راپور د نوموړي په مرسته چمتو شوی دی.
لیلا د ارتقا چستا سړی کومه ده، سندور د کوم وینې دی دړی کومه ده، سنزور چې د انسان د قوت جوړېدو ما خپل پښتون پکې کړی کومه ده.
د فبروري 13مه د پښتو د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواری د 23 تلین سره برابر و. نوموړی په 1900 کال کې د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې زیږیدلی و. حمزه شینواری د 20 میلادي پیړۍ یو وتلی پښتون شاعر او لیکوال و. حمزه شینواری د غزلونو او نظمونو ترڅنګ ناول، ډرامې او افسانې هم لیکلې دي. حمزه شینواری د 1994 کال د فبروري په 13مه له دې نړۍ سترګې پټې کړې او په لنډی کوتل کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه پر مزار یوه کلتوري ودانۍ هم جوړه شوې ده. ویل کېږي چې حمزه شینواری لومړی په اردو کې شاعري کوله، خو د خپل روحاني لارښود پیر عبدالستار شاه باچا په وینا یې پښتو شاعري پیل کړه او ځان یې د بابا درجې ته پکې ورساوه. د فبروري په 20مه په لوړګي کې د حمزه بابا په مزار یوه لویه غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو لیکوالو د حمزه شینواری پر ژوند مقالې وړاندې کړې او د هغه د شخصیت نوې دریسې هم پرانستلې. د خیبر پښتو ادبي جرګې مشر پروفیسر تواب شاه مسرور مشال لړیو ته ویل د حمزه بابا د سګنی تلین غونډه د هغوی د جرګې برسیره د خیبر پښتونخوا د کلتور د ادارې په مرسته ولمانځل شوه.
نن ډیره زما لپاره د خوشحالۍ او د ویاړ ورځ ده چې زه د خیبر پښتو ادبي جرګې د صدر په حیث باندې د حمزه بابا 23مه کلیزه زموږ د جرګې په نگرانۍ کې نمانځلی کیږي. او لکه څنګه چې تاسو وکتل چې په دې ستره غونډه کې د پښتونخوا د ګوټ ګوټ نه او د بری پښتونخوا نه ستر عالمان، فاضلان او د شعر او ادب سره تعلق لرونکي او د حمزه بابا عقیدتمند په دې ستره غونډه کې شریکو، دا ستره غونډه چې ممکنه شوه په دې کې موږ سره د کلچر او ټوریزم ډپارټمنټ مرسته شامله وه. خو زه دا حقیقت هم په ډاګه کول غواړم چې څنګه چې زمونږ معیار و، څومره چې زمونږ تعداد و، څومره چې زمونږ مطالبات او ډیمانډز وو او هغې په مخ کې میخي و، په هغه کې کمی ضرور موجوده ده. خو بیا هم زه د ډی جی کلچر د مرج ایریا ډایرکټر او ورسره خوږژبی هنرمند همایون ډیر شکرګزار یم چې د هغوی په کوششونو باندې دا لویه او ستره غونډه ممکنه شوه.
پروفیسر تواب شاه مسرور وایي د حمزه شینواری ادبي ژوند باندې په یوه غونډه کې خبرې کول ناشونی کار دی او د دې لپاره ډیرو شپو او ډیرو ناستو ته اړتیا ده. خو وایي بیا هم غنیمت دی چې پښتانه ادیبان سره راټول شي، خپل مشاهیر ولمانځي او نو ځوانانو ته د زده کړو مواقع برابر کړي. نوموړي زیاته کړه،
تر څو پورې چې حمزه بابا د فکر او د پن خبره ده، نو په دومره مختصر وخت کې د حمزه بابا په فکر او پن باندې څه ویل خو ډیر زیات ناممکنه خبره ده. خو بیا به زه ورته وایم، دا ورته وایم چې حمزه بابا د ژوند په هر اړخ باندې او د شاعرۍ په هر سند باندې، په خصوصي توګه باندې په غزل باندې دومره کار کړی دی چې خدا نه خواسته که د پښتو ادب ټوله ادبي سرمایه ضایع هم شي او یو د حمزه بابا ادبی زیار او کار موجود وي، نو بیا به هم دیتا نینګړی په نظر باندې څوک نه ګوري. لکه هغه یو ستر شاعر دی، یو لوی فلسفي دی، یو ملتپال پښتون دی، د نفسیات یو عالم دی، جمالیات یو ستر فلسفی دی، هغه چې عربی پلار باندې راغلی غزل پارسی تا او پارسی نه چې بیا غزل پښتو خپل ک، نو خوشحال بابا، کاظم خان شیدا، امید بابا، علی خان او داسې نور شخصیات او رحمان بابا په دې کې قدر وړي اضافه وکړي. خو کله چې دا غزل تر حمزه بابا را ورسید نو هغه کې د پارسی چکوم چوکاټ پاتې وو، د پارسی کړوډ پاتې وو، پکې حمزه بابا دا کمال وکړ چې د پښتو غزل په مکمه توګه باندې پښتون کړو.
نو خبره چې د حمزه بابا په شاعرۍ کې د پښتون ولې شو، نو راځي له پروفیسر مسرور نه د حمزه بابا د همداسې شعرونو سو بیلګې وورو.
استاد بڼو خبرې نیغي ویتل داسې ویتل د پښتنو خبرې، سره د ساحل په ګټو وه موجوي، څوک چې خپل کام په لار نه شو هغه ورک شو، کور کې مې د زړه کلګه برخه د کام شته دی، ولی نو ختیم خو هم شامل دی په کعبه کې، شډل دی اندازونه کړه ساده ساده کاته، دا چا ویل چې خوی د پښتنو مزده کوا، زه برند سترګي او شډل ځواني اوسن ګړم، نه نه رایم لال کويختنه ټیټی مړې سترګي، دا سرکوزی پښتونه عشق ولی ستاد ظلم وغه پګړې سشوي، آینه نننی تهذیب دی خلا خو جوهر پر ساده پرون پکار دی، هیر نه دی زمانہ د ماضی پښتني اوسن مغواړه نکاح د شاعری نه جدیده.
لیکوال او سیرونکی ډاکټر نصر الله وزیر مشال لړیو تویل د حمزه بابا یاد منزل داغه د افکارو خپرول او داغه په یاد غونډه جوړول پر خپل زیړین دی، خو په هغه خبرو عمل کول هم ضروری دی چې دغه ستر پښتون شاعر په خپل شعرونو کې کړی دی.
چې کوم څه مونږه پښتو او پښتونولي پښتو غزل ته ورننه کول، پښتو شاعري کې په وسی پیمانه سره یو ځای کول، نو دلته مونږه نن داغه د ادبی ژبني او کوم هغه خدمات چې د خپل فکر په ول سره خپل بولس باندې کړی دی، هغه سره یو قسم د عقیدت او احترام وړاندې کول دي. د دین مقصد دا چې هغه فکر، هغه اقدار په پښتو شعر او ادب کې، په پښتو ژبې په وده پرمختی په ول سره کې کم کم چا کړی دي، او بل خصوص د نن د دې په مناسبت چې حمزه بابا ته مخصوص تا هغه یو قسم ته په خلکو کې دا شعور او دا آگاهی مخې ته راوړل چې هغه هم دې طرف ته پام وکړي چې په دې ولس کې، په دې ټولنه کې به څه ډول مونږ خپل شعور د خپل ژبې په حواله سره، د خپل شعر په حواله سره، یا نور کم څه افکار چې مونږ په کم حواله سره را مخې ته کوو، یا د کلام ته اسپارو یا تحریر ته اسپارو، هغه په خلکو کې عام کړو او خلک د هغو دیندکونو نه بچت کړی شو کم څه چې دوی ته معلوم نه وي.
شاعر او ښوونکی ډاکټر پروفیسر عباسین یوسفزی بیا دا غنی چې د پښتو ژبې شاعر حمزه شینواره او د سندي ژبې شاعر شاه عبداللطیف بیٹای داسې دوه شخصیتونه دي چې هم صوفیان دي او هم قامخوخې دي.
په ټوله دنیا کې دوه شخصیتونه داسې دي، یو حمزه بابا دی او یو شاه عبداللطیف بیٹای دی، چې دوی قامخوخ هم دي او صوفیان هم دي. عجیبه خو د اتفاق دی کنه، چې یو خلک په قام مینی او یا په انسان مینی، دیو انسانیت هم خوښي، دیو د انسانیت خالق هم خوښي، او دیو د خپل قام سره مینه لري، او د دغه قام په مینه، یعنی داسې ګڼي لکه چې دا مجازي مینه چې دي دا حقیقت طرف ته پوړی دی، ورو ورو په خلک خیږي. نو دا ډېر د غټو خلکو شکار دی. بابا وایي چې ژوند ته وګوره، ژوند څه دی؟ همه کار دی، همه کار دی، هغه ژوند په مرګ حساب دی، په دنیا کې چې اوسګار دی، په ډیوه د خپل عمل کې، د وجود وینې کې، تیل کې، ستا د پاره تیار نشتا، ټول وطن درته بازار دی. د دې معیار فلسفه، د دې معیار اخلاص، د دې معیار بندش، دا مندل چې دا په نورو ژبو کې عمومي، خو په پښتو کې د بابا معیار ته څوک په شلمه پیړۍ کې خو بیخي نه دي رسیدلي.
د حمزه شینواري د شاعرۍ پر بیلابیل اړخونو یو شمېر کسانو د پی ایچ ڈی مقالې هم لیکلې دي. دا په داسې حال کې دا چې حمزه بابا په خپله د فطرت په لمنه کې زده کړې کړې وې، مطالعه یې ډېره وه، خو د پوهنتونونو ډیګریانې ورسره نه وې. یو ځل بیا عباسین یوسف زئی.
خوشحال، رحمان، غنی، حمزه، اجمل خټک، دا پنځه زمونږ د پښتو شاعرۍ ډېر لوی ستوري دي او ډېر لوی ستنې دي. خو د حمزه بابا خاصیت پکې دا دی چې حمزه بابا دومره لوست نه سمره چې د یونیورسيټي ډیګری او دا وسره نه دومره مطلب ډیګری وسره نه وي دا غیر علاوه دومره مطالعه کړو دومره جوړه مطالعه چې هغه د ژوند په هر موضوع باندې چې قلم راوچت کړی دی نو هغه کې یو نوی کار کړی دی حمزه په خپل باندې ایم ای نه ده کړی په خپل باندې پی ایچ ڈی نه ده کړی خو په هغه باندې ایم ای او پی ایچ ڈی کیږي ایم فل پی کیږي او بیا بیا پی روان دی او په مختلفو موضوعاتو کیږي نو دا غیر د شاعرۍ موضوعات خواره هم ډیر دي او درانه هم ډیر دي نوی هم ډیر دي
پوهان وایي حمزه شینوارې یوازې شاعر نه و داغه د ژوند ډیر اړخونه و هغه لیکوال هم ژباړې هم کړې او تر دې چې د سینما نړۍ او ډرامو سره هم علاقه لرله اباسین یوسفزی وایي د نادرو خاصیتونو درلودونکې دا شخصیت د خدای له طرفه په پښتنو یو لویه پیرزوینه و
حمزه بابا زمونږ د پښتو ادب یو داسې ځانګړې شخصیت دی چې کزه دا وایم چې هغه یوازې په شاعرۍ کې نه هغه په نثر کې ډیر کار کړی دی په ډرامه کې ډیر کار کړی دی په نثر کې په ګڼو موضوعاتو کار کړی دی په شعر کې په ګڼو موضوعاتو کار کړی دی د دې سره سره د پښتو لومبې فلم چې لیلا مجنون هغه لیکلې مو هغه کې داغه سندرم لیکلې وی پای کې اداکاری هم کړې و بلکې ورسته ما ته پوس کو نو ما ته وی چې ما د هیرو د پاره ټیسټ ورکو خو راته وی چې ستا آواز ټیک نه ده بیا یې په کې واغسته به خو چې هیرو بنه نو بابا د ځان د پاره نه بلکې د ټولو پښتنو د پاره د پښتو ژبې د پاره هر هغه سکړی دي چې هغه لز دو سچ ورته مکمل اوی دا لکه دا د غنم وړه چی کنه د غنم د وړو نه هر شی جوړیږي دنه بسکټ هم جوړیږي دنه ډوډۍ هم جوړیږي دنه کیک هم جوړیږي هر شی ته جوړیږي دغه سه بابا د ځان نه د پښتو د لپاره هر شی جوړ کړي چې کله د ډرامې لیکلو ضرورت پېښ شوې ډرامې لیکلې ده کله د فیچر لیکلو ضرورت پېښ شوې فیچر لیکلې ده چې کله د فلم ضرورت پېښ شوې فلم جوړ کړی ده کله چې د تصوف او د فلسفي ضرورت پېښ شوې په تصوف فلسفه کې لیکل کړی دي کله چې وته په اردو کې د لیک ضرورت پېښ شوې نو په اردو کې کړی دي کله چې د اردو نه د ترجمې ضرورت شوې ده د رحمان بابا ټول کلام منظوم ترجمه کړی ده دا غیر علاوه بابا چې کوم فلسفیانه او مزاحیه او تنزیه مضامین لیکلي دي اذان له بل دنیا دا او دا غي سره سره د بابا هغه علمی کردار او ادبی کردار چې شاعران به روزل دای سره د خط او کتابت په ذریعہ رابطه ساتله هغه خطونه ډیر قیمتي دي با خطونه کوم ډیر د کار خبره او ډیر فلسفي او ډیر تجربه او ډیر علم او ادب دي
په خیبر دره کې د خاطر افریدی خیبر افریدی او لالزاده ناظر شینواری په شان نور غمی حمزه لیدلی چې په پښتو معاصر ادب کې خپل مقام لري خو کوم ځای چې د خلکو په زړونو کې حمزه بابا ته موجود دی د هغه مقام ستاینه دغه یاد شوی نومیالي شاعران هم کوي او په دې سربیره چې د افغانستان او پاکستان په ګډون چرته چرته هم خلک پښتو وایي لیکي او لولي هلته د حمزه د یاد شمې بلیږي
وای چې پرې نه وځي پښتو پښتنو پښتو کړي جگ تر اسمانه میړنو پښتو کړي سور د ستارونو د ملت دربا چې هر پردغه کې چې پښتو پښتو
د حمزه شینواری د 23م تین تفصیلی راپور ته غوښوي مخکې تر دې چې د خبرونې دویم مطلب در توړاندې کړو راځي د سردار علي ټکر نه د ستر حمزه یو افاقي نظم بور
رضا چې اب جوړه کو جنگل کې رضا چې اب جوړه کو شفق دا میو جامشی بدانشی لپاما چی دستورو پمم پامشی دمین پاڑ پٹانے بھی سر تو سنبھل کے یا بجڑ تو جنگل جنگل کے رسا چیا بجڑ تو جنگل جنگل کے
د سردار علی ټکر په آواز مو د حمزه بابا کلام اورېده. اوس تخپرونې دویم راپور تاسو ته وړاندې کوو. دا راپور د هندي سندرغاړي بپی لهري د مړینې په اړه دی. نوموړی د فبروري په 15مه ومړ او د سندرو مینوالې خپه پرېښودل. موږ په دې راپور کې د هغه ژوند او کار ته کتنه کړې ده. هند سندریزی نړۍ یو مشهور هنرمند بپی لهري د فبروري په 15مه د ورپیخې ناروغۍ نه ومړ. نوموړي په دې دنیا 9 کاله عمر وکړ، خو د خلکو په زړونو کې به ژوند ښایي تر دې بیخي ډیر وي. بپی لهري د کلکتې په یوه بنګالۍ برهمنه کورنۍ کې د 1925 کال د نومبر په 20مه نړۍ ته سترګې غړولې وې. د هغه مور او پلار چې بانسوري لهري او پارش لهري نومېدل، دواړه د بنګالۍ ژبې سندرغاړي او موسیقاران ول. هغه د مور او پلار اکی یو اولاد و. مشهور سندرغاړی کیشور کمار د هغه ماما و. نو په دې توګه هغه د چا خبره بپی لهري ته موسیقي له وړوکوالي نه په ګوټي کې ورکړل شوې وه. د عمر په 19 کلنۍ کې هغه له کلکتې ممبئی ته ولاړ او د عمر په 22 کلنۍ کې بنګالي فلم دادو کې سندرې وویلې. نوموړي ته د ډیسکو د باچا نوم اخیستل کېده او سندرې د خلکو د خوښۍ او د خوښۍ د محفلونو د ځلولو لوی سرچینې وې. هغه سندرغاړی، کمپوزر او د سندرو د ریکارډولو پروډیوسر و. د هغه د شهرت زمانه د تیرې پیړۍ 90مه، 80مه او 90مه لسیزه ګڼل کیږي، چې په کې نوموړي د فلمونو د پلی بیک سنګر په توګه داسې سندرې وویلې چې د تل لپاره یې د خلکو په زړونو کې ځای وموند.
جینا بھی کیا ہے جینا تیری آنکھوں کے بنا، جینا بھی کیا ہے جینا تیرے ہوٹوں کے بنا، جینا بھی کیا ہے جینا تیری باہوں کے بنا، جینا بھی کیا ہے جینا تیری چاہوں کے بنا.
په کومو مشهورو فلمونو کې چې بپی لهري سندرې ویلي، په هغو کې واردات، ډیسکو ډانسر، نمک حلال، شرابی، نوکر، بیویکا، نیا قدم، ماستر جی، انصاف می کرونگا، کمانډو او صاحب خودل کی. خو همدا فلمونه نه دي چې بپی لهري پکې مشهوري سندرې ویلي، بلکې لزګونه نور فلمونه هم شته چې پکې دا غ خپل سندرو لا نور خپل پیدا کړی ده. هغه د فلمونو نه علاوه هم ډېری سندرې ویلې دي. بپی لهري د موسیقي ترڅنګ په سیاست کې هم د نوم ګټلو هڅه کړې وه، خو په هغه نړۍ کې نوموړي ته ډېره کامیابي نه وه ترلاسه شوې. په 2014 کال کې هغه د بی جی پی یا بھارتیا جنتا پارټۍ سره تړون اعلان کړ او په هماغه کال د هند پارلمان لوک سبا لپاره د لویدیز بنګال نه د بی جی پی کاندید اعلان شو. خو د هندي سندرو د نړۍ اتل د دغه هیواد په سیاسي نړۍ کې ناکام شو. د بپی لهري وروستي مراسم د فبروري په 12مه ده شول، چې پکې د هند موسیقي، سینما او کلتور وتلو شخصیتونو د غا د کورنۍ غړو او مینوالو برخه واخیسته. د هند معاصر موسیقي او پیژندل شوی سندرغاړي سودیش بوسله په دې موقع چې کوم خبرې وکړي، هغه رویټرز خبري اژانس سره خسته دي.
بہت بڑا جھٹکا ہمارے لیے، اسپیشلی ہم سنگرز کے لیے، اور مجھے تو بہت بڑا بریک دیا
دا مغل پارا یو لوی ٹھکان دے زنگڑی ڈول مغ سندرغاڑو دا پارا ماته خو هغه ډېرې موقع را کړې وي، هغه ډېرو سندرغاړو ته لارې پرانیستې وي، موقع یې ورکړې وي. څه وایو، څو ورځې مخکې دیدی لتا منګیشکر لاړه، څه وخت مخکې رمیش دیو صاحب لاړ، اوس بپی دا لاړ. داسې تبه مو نه لرله چې دوی به دومره زر موږ پرېږدي.
رویټرز اشانس لیکي بپی لهری د هند نه علاوه د نورې نړۍ د موسیقۍ او د سندرو د وتلو شخصیتونو سره هم همکاري درلوده، او بیا یې د مثال په توګه د لیډی گاگا او اکون نمونه اخیستې دي. لیډی گاگا او اکون دواړه امریکایي سندرغاړې دي. د رویټرز اشانس په وینا بپی لهری هغه کس و چې د هند فلمی نړۍ بالیوډ ته په اول ځل ډیسکو موسیقي راوړې وه. اشانس لیکي چې په 1980 کال کې بپی لهری د ریکارډونو ساتونکي ګینس بک آف ورلد ریکارډ کې خپل نوم ثبت کړی، ځکه چې هغه مهال په یو کال کې په 30 فلمونو کې 180 سندرې ریکارډ کړې وې. د سندرغاړي او موسیقار بپی لهری د ژوند او کار په اړه مو راپور د مشال رډیوي مجلې نه اوریده. له همدې سره د مجلې د دې غاڼې وخت پای ته رسیږي. تر بیا د خدای په امان.
پختانه څنګه یو ځای شول پختانه پختانه دا په نړۍ کې یو پینځه پختانه څنګه یو ځای شول پختانه پختانه